دا اوریدونکو هرکلی کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږنی په افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار کوي. خبرونه مرزا احمد سی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا متحده ایالات له خپل متحدانو غواړي چې د افغانستان له پاو سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی دی او په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنبا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر روانو خبرو کې ګډون وکړي. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالات له خپل متحدانو غواړي چې د افغانستان له پاو سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما د ادارې ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په بروکسل کې د ناتو تړون د بنسټیزو پریکړو د څنګه لغړیو سره وکتل. اولسن تر دې غونډې وروسته خبريالانو ته ویل زموږ په باور د ناتو تړون غړیو ته باید دا ډیره مهمه وي چې په افغانستان کې پانګونه جاری وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړه چې د ناتو غریبه له افغان امنیتی ځواکونو سره د 2013 او 2016 میلادي کلونو لپاره هوغمر مرسي وکړي چې په 2012 میلادي کال کې په شیکاګو کې شمې کړي وي. ناتو وایي چې د افغانستان د ملي اردو سره د مرستو لپاره تر اوسه 1.8 میلیارډ ډالر راغونډ شوی دي. ناتو او یو شمېر لویدیز هیوادونو چې د ناتو په تړون کې شامل نه دي ویلي چې تر 2012 میلادي کال به هر کال د افغانستان د ملي اردو سره د شیکاګو د ژمنو سربیره لک تر لګه 1.5 میلیون ډالر نورم راستي کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیریو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیسیون وایان رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې جاتی کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکی تلفات په قانون کې د تیری کونکو لپاره معافیت او له مجازاتو د هغوی خوندیتوب شکنجه او صحرایي محاکم هغه موارد ګڼي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوري کړی دی. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیریو کال کې په صحرایي محاکمو کې د ښځو محکومېدو، د ښځو سنگسار او وژنو ته په اشاره پر حکومت غږ وکړ چې د مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین مجازات کړي. د سالنګونو د ساتنې او سرنې اداره وایي چې واوره او طوفان د کمیدو په حل کې دي او که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي د سالنګ لوی لار به نن پرانیستل شي. د دې ادارې مشر جنرال رجب تیر ماښام له وخته ازادي راډیو ته ویل چې ټول موټر له لوی لارې ایستل شوي او خلکو ته د مسؤلیت لپاره د لوی لار له دواړو خواوو بند کړي ده. دای وای وضعیت د ښکېدو په حال کې دی. زموږ اته ټیمونه د سالنګ په دوړو خواو کې په کار لګیا دي او جاده پاکوي. ښاغلی رجب چاته کړه چې موټر او مسافر د جبل سراج او خنجان سیمو ته لیږدول شوي دي. سولاره پاکه شي او د لارې د پرانیستل کېدو اعلان ته منتظر وي. د جنرال رجب وینا د سالنګ پر لوی لار یوازې د پنچمي په مقام د یو موټر د چپه کېدو له امله درې تنه زخمیان شوي او نور هیڅ ډول تاوان چته ندرسیدلای. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډاله نن په نړیوال جام کې د سریلانکا د کرکټ له لوبډالې سره مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مشر فرید اوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډالې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډیرو پیاوړو لوبډالو ته ماتې ورکړي نو د بری په تمه دي.
هر یو لوبغاړی چې په نړیوال جام کې ګډون کوي هغه ټول پیاوړي دي. نو د هر یو لوبغاړي لپاره افغان کرکټ ټیم له بنه په دې تلاش سره ښه چمتووالی سره لوبغاړي ته خبرې.
د افغانستان لوبډلې تیره اونۍ په دې لړ کې لومړی مسابقه پاکستان ته وبایلله. تر 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ د نړیوالې مسابقې په بنگلاديش کې روانې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایخودون کې آیت الله روح الله خمینی المسیح وایي د هغې پریکړې په مخالفت به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی شوی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فبروري په 26 کېږي. حسن خمینی درې سلويخ کلندې او ویلي دي چې د خلکو یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه دا پریکړه کړې ده. خو حسن خمینی ویلي ګمان نه کوي چې دا اقدام به نوې لار پرانیزي. دای په ایران کې له منځلارو مذهبي مشرانو ګڼل کیږي او ویل کیږي چې د ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. څو ورځې وړاندې د زوی پر انستاګرام ویل چې شورای نخبگان د فبروري په انتخاباتو کې د حسن خمینی ګډون نه ده تایید کړی. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې ویل چې په جنوا کې باید د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر روانو خبرو کې ګډون وکړي. د اپوزیسیون دا ډله چې د مذاکرو عالی کمیټه بلل کیږي او سعودي عربستان یې ملاتړ کوي وایي استازي به له ملګرو ملتونو سره د بس لپاره جنوا ته لاړ شي خو د مذاکرو نیت نه لري. دې ډلې ویلي چې دیرش یا پنځه دیرش تنه استازي به جنوا ته واستوي. دا په اصل کې دا چې د بشر الاسد حکومت استازو په جنوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي استیفن دی موسورا سره خبرې پیل کړې دي. د موسورا پرون تر دې لیدنې وروسته په جنوا کې خبريالانو ته ویل دا وایي هغه ټولو سیمو ته چې محاصره دي باید لارې پرانیستل شي. لږ تر لږه سورل سیمې د حکومت او اپوزیسیون په محاصره کې دي او ډېر زور د داعش په لاس کې دی. نو ګورئ چې د سوری خلک څومره لیوي او بلې ډلې کړيږي. په دې خبرو کې باید دې مسلو ته پام وشي. په جنوا کې خبريالانو وایي چې د کوردانو استازي مدي ورغلي او د روسي استازو د هغوی له حضور سره مخالفت نه دی کړی. او د برازیل ولس مشر وایي زیکا ویروس په خطرناک ډول د لاتینی امریکا په هیوادونو کې د خبرېدو په حال کې دی. ولس مشر دلما روسیف پرونجمه په برازیل کې خبريالانو ته ویل چې زیکا ویروس اوس یوازې د برازیل ستونزه نه ده بلکې د ټولې نړۍ روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی.
Nós estamos perdendo a luta contra o mosquito.
دا وایي موږ د دې ماشي پر ضد مبارزه بایلو. څومره چې دا ماشي زیاتیږي هغومره موږ د مبارزه بایلو. نو موږ باید په دې مبارزه کې منسجم شو. زیکا د ملاریا په څیر لیو ماشي انسان ته انتقالیږي. زیکا ویروس ښایي د داسې کوچنیانو د زیږیدو سبب شي چې کوچني سرونه لري. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو.
I think we can all agree that 2015 was a difficult year.
ریچارډ اولسن وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې سخت و نو باید له افغان ځواکونو سره مرستې دوام وکړي. د افغانستان حکومت په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د مخنیوي په نیت له اروپایي ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړې.
یو تخنیکي ټیم وټاکل شو چې د دوه اړخیز تفاهم پر مسایلو خبرې کوي.
د خوست د تریزیو اولی شیرو ولسوالۍ د قومي مشرانو له غوښتنو مخبرو.
مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د هلمند ګرش کول سوالی ته مو ورولو چې جګړې څنګه د خلکو ژوند اخیسمن کړي.
کسان طالبان موجود نه دي خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډیره بدرو یا اخلي.
د بلوچستان په ژوب کې د پوجي چاونې مخته چاودنه شوې او د ازادیا ووریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوې پیغامونه خبرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچارډ اولسن وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال وو او له دې امله باید د هغوی د روزنې، مشورې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي. ریچارډ اولسن پرون په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زوی پورا پور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په ناټو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د اسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces.
فکر کوم موږ ټول په دې موافق یو چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال وو او له همدې امله باید موږ د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان کال د جګړې په موسم کې نظر اته سو عسکر وساتي او د راتلونکي کال لپاره هم د 5500 عسکرو پاتې کول په پام کې لري. د ناتو غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای 8 او 9 د وارسا سرمشتي ته پر تیاریو خبرې وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړې چې د وارسا سرمشتي کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لښتلوږه د شیکاګو سرمشتي په څیر د همکارۍ ژمنې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن وویل چې د وارسا سرمشتي کې به ګډون کوونکي د 2013 او 2006 میلادي کلونو لپاره د خپلو همکاریو ژمنې اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا سرمشتي کې به د شیکاګو تعهدات نوي شي. ریچارډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل:
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویرشته. خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قومندانان چې له طالبانو جرا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یو اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحده ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري کوي چې د پنځمبه پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري غورشوي پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښ لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر
جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د اعتماد رای لپاره ضرورت لري چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
فنلند او سویډن پرون اعلان وکړ چې ګنډش مې افغان مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. په دې ترڅ کې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر په کابل کې د اروپایي ټولنې له پلاوي وغوښتل چې د افغان کډوالو قضیه د افغانستان د موجوده امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره وڅېړي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو چارو وزیر د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اروپایي ټولنې پلاوي ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د غیر قانوني مهاجرتون او د انسان د قچاغ د مخنیوي لپاره غړې هسي عامه پوهاوی او پزینو ولایتونو کې خلکو ته د کار د زمینو برابرول هغه وړاندیزونه دي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د اروپایي ټولنې لپلاوي سره شریک کړي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د اروپایي ټولنې لپلاوي سره د کډوالو د ستونزو د حل او د مهاجرتونو د مخنیوي په مقصد د دواړو خيزي تفاهم نامې پر لاسلیک کولو او د کډوالو د قضیو پر معقولو سیړلو خبري کړي دي. خاغلی میاخیل د جمعې په ورځ د یاد کتنې په حق له ازادي راډیو ته وویل:
وړاندیز دا و چې د افغانستان نامنۍ او ته په پام سره ژنیو 1950 کنوانسیون ته په پام سره او د اروپایي ټولنې د بشري حقوقو د اعلامیې او د اروپایي ټولنې کنوانسیون ته په پام سره د افغانانو کیس بیل بیل ډول ته بررسی شي پرته له تبعیض څخه. ناسي په پای کې یو تخنیکی ټیم وټاکل شو چې د دوه اړخیز تفاهم لیک پر مسایلو خبرې کوي.
خاغلی میاخیل دا هم وویل چې په دې کتنه کې اروپا څخه د داوطلبو راستنیدونکو په اړه هم خبري شوې چې د اروپایي ټولنې پلاوي په دې برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي ټولنې پلاوي چې د دې ټولنې رئیس په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او یو شمېر اروپایي چارواکي پکې وو، د تیر چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کډوالو چارو له وزیر سره وکتل او د ستونزو حل ته د مذاکراتو پر دوام او په دې برخه کې د یوې تفاهم نامې پر لاسلیک کولو خبرې وکړې. په پام کې ده چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په نیت د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د وزیرانو په سطحه په بروکسل کې رسمي مذاکرات پیل شي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې پر روان میلادي کال کې سباند 2 لک افغانان له مختلفو لارو څخه د اروپا په نیت له هوا د وتلې دي. د دې مهاجرتونو علت په هیواد کې ناامني، بیکاری او اقتصادي ستونزې په ګوته شوې دي. په عین وخت کې د ولسی جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره دغه هڅې کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې له هر څه لومړی امنیت تامین کړي. د دې کمیسیون غړي پروین دورانی آزادی راډیو ته وویل
دا چې تفاهمنامې او دا د قراردادونه او دا عقد قرارداد د خبرې د ما په نظر یو فیصد هم نتیجه نه ورکوي. امیدواره یم چې دوی بیرته د دې ملت قناعت حاصله کړي، د دوی دې ملت ته یو د حل لاره د امنیت زمینه برابره کړي.
همدارنګه د کډوالو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راشي او په جرمني کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سره خبرې وکړي.
نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ غړ کې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د مفتش وروستۍ رپورت ته اشاره کړې وای د میلیارډونو ډالرو لګښت ونه شو کولای چې د افغانستان امنیت او اقتصاد بهتر کړي. مجلې وای په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې سیګار یو ځل بیا د افغانستان وضعیت څېړلې ویلې دي چې په افغانستان کې د امریکا له پیسو څخه د ناوړه استفادې په تور د امریکا دو پوځي چارواکي له کاره ګوښه کړی شوی او یو تنه محکمې ته ورپېژندل شوی. د امریکایي چارواکي د رشوت اخیستلو په تور نیول شوی دی. د نیوزویک مجله د سیګار د راپور په حواله وړاندې وایي د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی. لاسو کلونو څخه زیاته موده امریکا په دې هیواد کې تیر کړه، خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل د دې سبب شوی چې خلک د ویرې، بی عدالتۍ او اداري فساد څخه وتښتي او په زیات اندازه پنګل د هیواد وباسي. مجلوی د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه 113 میلیارډ ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره لګولې دي. تور سپانې په وینا یوازې 8 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشې موادو پر ضد په مبارزې لګول شوی، خو زیاتوي چې پر دې سربیره هم تیر کال د فوټبال د 400,000 لوبغالو په اندازه مزکه په افغانستان کې په کوکنارو لړلې و. نیوزویک وای د سیګار په وروستي رپورت کې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لګښتونه هم څېړل شوی وای په دې کې هم بي ځای لګښتونه ډیر زیات دي. د ورسپانې په وینا سیګار وای د 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د سیستم په اصلاح کولو 2 میلیارډ ډالر سپمول دي. د وار اندراکس په نوم خبرونه په خپل وروستي غړ کې د امریکایي جنرال اریک اولسن لیکنه خبره کړې چې سمودي په افغانستان کې هم کار کړی دی. جنرال اولسن په خپل دی لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا امریکا په هیګي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې څه کیږي؟ د امریکایي جنرال وای په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیدلی دی او دا اوس د قاتم لاټړ د ماموریت تر شتر لاندې د غلط سرتیری لري. خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وروستي مرګشوب لخی چې بیا هم امریکایان په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې حضور لري او یوازي د افغان ځواکونو د روسنۍ او ملاتړ لپاره حلته نه دي. د امریکایي جنرال وای وس پښتنه دا چې د امریکا خلک په افغانستان کې د خپل هیواد د ماموریت په اړه څومره پوهیږي او دا پښتنه ان له هغه کسانو سره هم مطرح ده چې د افغانستان له وضعیت سره آشنا دي. د امریکایي جنرال په خپل لیکنه کې ویلي د خبرې خایې د یو داسې ولسمشر خوخي نشي چې غواړي د خپل ولسمشۍ د دورې تر پای ته رسیدو مخکې افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه به باسونه په 2014 کال کې نور هم تاوه دشي او کچېر د طالبانو غواخونه زیات شي او د افغانستان نور سیمې هم له غواخ سره مخ کړي نو امریکا به اړوي چې بیا اقدام وکړي. د جنرال اولسن په وینا له همدې کبله خو مهمه ده چې د امریکا خلکو ته وویل شي چې راتلونکي یو کال به په افغانستان کې هیواد څه پلان ولري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خوست د تریزیو اب علي شیر ولسوالي اوسیدونکو وای چې په تیره نږدې یو نیم لسیزه کې د دې ولسوالي بیا رغونې ته د پام وړ کار نه دی شوی. بلورته د خوست چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د ولایتونو ترمنځ تعادل متعادله پرمختیا نه درامنسته شوی، خو دوی وای چې تر دې وروسته به د ولسوالیو او حتی کلیو ترمنځ په ټولو برخو کې متوازن انکشاف ته جدي پاملرنه وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست د ترزی ولسوالۍ قومي مشران او ځایي اوسیدونکي وایي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې پاموړ د بیا رغونې کارونه او نور ټولنیز خدمتونه نه دي شوي. دوی زیاتوي ولسوالۍ تر ټولو پراخه، ډېره نفوس لرونکي او پر ګڼو لویو او وړو قومونو مشتمله ده، خو پاملرنه ورته نه ده شوې. د ترزی ولسوالۍ یو تن قومي مشر جان خان وایي اوسمهال په دې ولسوالۍ کې امن ښه شوی، خلک نظام سره همکار دي، خو دوی تر اوسه په سرلی کې ساتل شوي او له هر څه بې برخې دي.
د دې ولسوالۍ نفوس له 2.5 لکو زیات دی، تر 350 زیات کلی لري. متاسفانه ما ولی زه په ولایت کې ویلي دي چې تر اوسه پورې مونږ په سره خط کې ستر شوي یو افغانان یو، د دې خبرې بچیان یو. مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د ترزی ولسوالۍ اړوند د بابرک تاڼۍ په سیمه کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی وایي
د علم ډېر ضرورت لري، د سیاحت ډېر ضرورت لري، د سرکوټ ډېر ضرورت لري، مقصد ملی پیوستن ډیر ضرورت لري، خو مقصد وادي سوي دي. په وادو کې 60% کارونه سوي، 80% تاس په نامه کاغذ په مخ باندې پاتې دي. نو زه عملی اقدام دي خبره غواړم.
د ترزی ولسوال جاوید جوشان هم د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د نوي کال لپاره په بیلابیلو برخو کې ولایت مقام ته 240 پروژې پیشنهاد کړي او دای د خوست لوري غواړي چې همدا پروژې چې د خلکو د اړتیا په لومړیتوبونو کې دي منځوري کړي.
ترزی ولسوالي یو ستراتیژیک سرحدي ولسوالي ده، موږ ته نه پروژې جوړ شوې دي، نه سړکونه جوړ شوې دي، نه هغه لازم مکاتب جوړ شوې دي، نه هغه بیا رغونه موږ ته شوې ده. هیله مې دغه ده چې سکل پلان کې 240 پروژې ما پیشنهاد کړی دی، د 240 پروژې موږ ته منظور کړي. موږ اشد ضرورت دغه ولسونه، دغه د علیشیر ترزی ولسوالۍ خلک لري.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې مني چې پخوا انکشاف متوازن او د ټولو لپاره په مساویانه ډول نه دی شوی، اما د دې اداره دې خبرو ته جدي پاملرنه لري.
متاسفانه سي انکشاف په افغانستان کې هم د ولایتو ترمنس او هم د ولسوالۍ ترمنس انکشاف متوازن نه و. زمونږ اراده دا ده او زمونږ هوډ دا ده چې په راتلونکي کې انکشاف به متوازن وي، او خصوصا ما دا هدایت ورکړی ده چې دین وروسته به زمونږ ځانګړي توجه هغه ولسوالۍ ته کیږي کومې چې د انکشاف له نقطې نظر نه وروسته پاتې دي. نو زه په علني توګه اعلانوم چې علیشیر، صبري، باک، مساخیل، قلندر او سپیری ولسوالۍ به په راتلونکي انکشافي برنامو کې زمونږ لپاره ولویت ولري.
د یادونه ورده د ترزی ولسوالۍ د خوست په سوال ختیځ لوري کې پراته پراخ ولسوالۍ ده چې ګڼ لوی او وړ قومونه پکې استوګنه لري. که څه هم یاد ولسوالۍ د خوست په هغه سیمو کې راځي چې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ ده، خو خلک یې تل د زده کړو، بیا رغونې، کار او پرمختګ لیواله دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو غنو اوریدونکو د کرکټ د رواني لوبې په اړه معلومات خوشت دي. تر اوسه پورې در لسم ورده سریلانکا شپېته منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدل دی. وړاندې بیا هم په دې اړه معلومات درکوو، خو اوس مو د هلمند ګرشک ته ورولو. کله چې یو ځای درنه جګړه غلی شي، خلک څه احساس کوي؟ په تېره بیا هغه وخت چې لا هم د ډزو اوازونه دلته هلته اوریدل کېشي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې وسلوالو نښتو او توغندیو د خلکو د ژوند خوند اخیستی. د ماهیانو د میلې لپاره جوړ شوي پارکونه خالي ښکاري او هره شیبه د درنو ډزو اوازونه اوریدل کېشي. زموږ همکار الیاس دایمو دغه ولسوالۍ ته په خپل راپور کې ورولي.
ګریشت پر دې څه باندې 50 کیلومتر لار د موټرونو تګ را تګ عادي دی، خو د نرسراج په مربوطاتو کې سړک او د پولیسو امنیتي پوستو ته نږدې د وسلوالو سپین لګول سوي بیرغونه د نامنوی او پر دې لار چې کندهار او ګریشت د لشکرګاه سره نښلوي د وسلوالو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. د لارې پر دواړو غاړو ګام پر ګام د ملي اردو او ملي پولیسو پوستې دي او په کې ناست امنیتي سرتیري د پوستو د ټاور یا برج تر سوري تیریدونکي ټول موټرونه څاري. پر دې لار د پروتو پوستو پر سرتیرو په بیلابیل وختونو کې سخت نښتې هم سوي دي، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ په یو څو ساعتونو نښته کې شاوخوا 12 وسلوالو وژل شول او نور ټپیان شول. د لشکرګاه اوسیدونکی نوید نظری چې کله کله ګریشته په تفریز دي وایي د سړک پر غاړه د امنیتي ځواکونو پوستو ته نږدې د طالبانو د سپینو بیرغونو په لیدو د نامنی فکر کوي او داسې ښکاري چې ګریشک او هلته غځېدلې لار مسؤونه نه ده.
هغه بیرغونه چې د عمومي لارو پر سر باندې نښلول شوي دي او دا کار طالبانو کړی دی، دا کسان طالبان په غسیم کې موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډیره بد رویه اخلي او دې سره ډیر بد تعبیر کوي، ځکه پر دې لارې خو په ورځې په زرګونه خلک تیریږي. امنیتي مسؤولین دغه مسلې ته توجه وکړي او په دې اړه یو خاص عملیات په لاره واچوي، او دغه سیمو سره حتی طالبان دومره په شا کړي چې دغه بیرغ زړول توان هم ونه لري. که څه هم بیرغ ډېر ساده کار دی، کوچنی هم کولی شي دا بیرغ وزړي.
گریشت پرسیدو په عادی کاروبار او د خلکو پرش کې معلوم تغییر نه تر سترګو کېږي، خو د میلی ځایونه د ماهیانو د پخولو اټۍ او د هلمند د سند په زړه کې د موټرونو د مینځلو سیمې خالي تر سترګو کېږي. دا سړي ته د دې وروستیو ناامنو ورځو تاثیر ښکاره کوي. زموږ د سترګو په وړاندې یوازې دوه کیلومتره لرې وسلوالو د ډاپا په نوم د مین پاکۍ د موسسې پر کارکوونکو برید وکړ. څو دقیقې وروسته جګړه ودرېدله. د هلمند د والي بیان د عمر ځواک وویل وسلوالو په دې برید کې د یادې موسسې څلور کارکوونکي ووژل او درې ټپیان شوي دي او یو یې د ځان سره بیولی دی. دلته یوه ډله د کمو مرالوکانو چې د ښوونځي د څلور نیمې میاشتو د ازموینو وروسته د لس ورځنۍ رخصتۍ اخري ورځ لمانځي چکبازي کوي. دوی د روانو ډزو پروا نه کوي او په خپل منځ کې په خبرو او غالمغال بوخت دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې هم ټکان ډېر شوي دي او هم توغندۍ وري.
ذبیح الله ورځه شپه ورځ نه غواړل ته ورځه بس ټکان کېږي دلته، یا اوس ډېر شوي دي په خوانه وه داسې ډېر بس خدای پاک م سره لاړ دی چکا کوم دغسې چکا کوم.
گریشک نیواز د هلمند د شمال د ناامن ولسوالیو لکه سنگین، موساکلا، نوزاد او شیر سره پراخه ګډه دشتي پول لري، بلکې د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو سره هم ګډه پول لري او د کابل هرات د لوی لارې پر سر د دې ولسوالۍ موقعیت زرګونو کسانو ته د کاروبار، تجارت او ژوند زمینه برابر کړې ده. د گریشک اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط ول وسلوال د شپې له پلوه توغندۍ راغورځوي چې د ملکي کسانو په کورونو کې لګیږي او پر ملي اردو څو ډزې کوي او تښتي، خو د دې خو افغان ځواکونو تر غو ډزې کوي چې خلک نارام کړي.
دا هغه دوه ټکه کړي دي، موږ د دې خو بالانو پسې اخته یو نو
ولې هغه د وټلونه وتړل سو، پله خالي سو، سړک خالي سو، غټ موټران بلې خواته ځغلي، کوچني موټران بلې خواته ځغلي، دونه مشکل هم نشته. اورې خدای دې چې د دښمن تبلیغ ډیر زورور دی.
د امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگوي په گریش کې جګړه ختمه شوی دا او د وسلوالو د جنگ لومړی کرښه ماته کړې دي، خو د امنیت کمانډان خبرې د گریش خلک ردوي. دوی وایي کله کله ټول ورځ او شپه ته دا جګړه روانه وي او خلک داسې فکر کوي چې طالبان د دې ولسوالۍ په بازار ورننوتلي دي. د گریش خلک په دې باور لري چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخه نیولی سي، خو فکر کوي چې همغږي نه لري او په ګډه د وسلوالو په وړاندې نه درېږي.
گریش کې امنیت ډېر خراب دی، نو خلک ډېر بد خاطره لري د جنگو د بد وضعیت سره. نو اوس ډېر حالات خراب دی، په آرام نه دی، هر شپه ټکونو جنگونو تورغونډیانې غورځي طالبان. نو خلک اوس ډېر په خفه دی، وضعیت ډېر سم نه دی.
دا ولسوالۍ د هلمند د سیند تر څنګ د کابل هرات د لوی لارې پر سر موقعیت لري او د نامنیو سره سره د بغلا پر نهر د برښنا د جوړې سوې فابریکې د ترمیم کارونو چې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول شوي دي دوام لري. گریش 1,463 کیلومتره مربع مساحت او د 1490 کال د اسای له مخې 1,212 تنه اوسېدونکي او 200 لوی کلی لري چې په تجارتي او نظامي لحاظ تر لشکرګاه وروسته یوه مهمه ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې د دوه میاشتنۍ جنګ په ترڅ کې تر دېرش ډېر افغان سرتیر په خاص ډول پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او لا هم په خراب جګړه دوام لري چې کله کله وسلوال آن په دې ولسوالۍ کې د لویې لارې ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو بیرته د افغان سرتیرو لخوا په شا تمبول کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوارث لکندهارا او عابد کونړی لکونړا او یو شمیر نور اوریدونکو د کرکټ په اړه معلومات خوشی دي. شیبه مخکې د سریلانکا دوهم لوبغاړی وسوسیدو، دغه اوس سریلانکا څلور شپې ته منډې دي، دوه لوبغاړی سوسیدلی دي، 15 اوور روان دی. وړاندې بیا هم په دې اړه معلومات درکوو. عبدالله نیمروز لیکي ولسمشر باید د نیمروز د ګمرک فساد ته پاملرنه وکړي چې سرپرستان یې له 14-15 کلونو راڅخه پر دندو دي. د هلمند د نادلي ولسوالۍ له عینک څخه یو اوریدونکی لیکي حکومت دې دلته یو پلاوی راواستوي، کومې مرستې چې کیږي په هغو کې درغلۍ روانې دي. قاري محمد مدني له نورستان لیکي له دفاع او کورنیو چارو وزارت څخه هیله کوو چې په وانټ وایګل او کامدیش ولسوالیو کې فوري عملیات پیل کړي. انجینر خدای نور عزیزی له میدان وردک نه پراستول اس ام اس کې هیله کوي چې له سریلانکا څخه افغان لوبغاړي نننې لوبه وګټي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکي کوم خوراکي مواد چې له پاکستان افغانستان ته واردېږي ډېر چټل دي، ماشومان ناروغه کوي. امین الله له اروزګان لیکي ازادي راډیو باید په اروزګان کې خبریال ولري، دلته ډېرې پیښې رامنځته کیږي. عبدالله جان مینوال لیکي په نادلي ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، هیله ده چې پاملرنه ورته وشي. عبدالواسع بختور لیکي په هلمند کې د اداري فساد د مخنیوي هڅې باید زیاتې شي. او عبدالقوی له سنګینه لیکي چې ولسمشر دې د طالبانو پر ضد سخت عملیات وکړي. له لنډو خبرونو وروسته بیا هم د کرکټ د لوبې په اړه معلومات درکوو. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیری وکال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د سالنګونو د ساتنې او سرنې اداره وایي چې واوره او طوفان د کمیدو په حل کې دی او که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي د سالنګ لوی لار به نن پرانیستل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیوس وایي که چیرې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې پیل شوې خبرې نتیجه ونه لري نو هیواد باید د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټي خودونکو آیت الله روح الله خمینی لمسی وایي د هغې پرېکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی شوی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فبروري په 26 پیلېږي. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنوا کې باید د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو خبرو کې ګډون وکړي. او د برازیل ولسمشر دلما روسیف وایي زیکا ویروس په خطرناک ډول د لاتینی امریکا په هیوادونو کې د خپرېدو په حال کې دی.
تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه په بنګلادیش کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ روانه ده. 15 اوور پوره شو. سریلانکا 15 منډې کړي دي. 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. په تیرو 15 اوورونو کې د یو اوور په اوسط د سریلانکا منډې رقم شوې دي 2.24، خو له لویې سره تر اوسه پورې د سریلانکا رنزونه په هر اوور کې 4.3 ته رسیږي. د امریکا پرمختیایي اداره په کندهار کې د شزو لپاره زراعتي فارم جوړوي. د کندهار د شزو چارو رئیسه رقیه اڅکزی دغه زراعتي فارم جوړول د کندهاري میرمنو لپاره د اهمیت وړ بولی. صادق رښتینی له میرمن اڅکزی سره مرکه کړي او په سر کې دا پوښتنه ترې کړي چې دا څه ډول فارم دی او په څومره وخت کې جوړیږي.
دا تقریبا په درو میاشتو کې کوم د تخمینه او تقریبا مجرنه دفتر هم تقریبا دی په مختلفو کې
څه د لمړي ځل لپاره په کندهار کې شوه لپاره به یو نن درې سلام دي په دې سلام کې به یو قسمت دا نارو باغ وي او په یو دا نارو باغ وخته به هرڅه ټول دفتر به وي انت به یو دفتر دی به د سړي خونې ځای وي یو به هم په پیکینګ روم وي او دوه بو ټاکنې به وي او بل سمت به هم نسری پروګرامونه به وي څنګه هم څلور اګلی هاوس به وي چې هغه ته به د موسمو په مطابق باندې به هلته زراعتي سرکاري کرل کیږي او څنګه هم د فارم په بل کونج کې به د بزنې او غوازي
مشخصا د کنداري میرمنو لپاره به د دغه زراعتي فارم جوړېدل کومي ګټي ولري؟
مشخص یو خدای شته د څو کلونو کومه پروژه چې د شوس په نامه باندې د خپلې البته د هغو د هغه وخت به د پروژه وي چې هغه انجو به ور وخت پروژه ختم شي د هغه موضوع یا هغه ارتای یا هغه مسلک وختن وروسته ولذات دې دا دې شوبې دې کار دې د څه لپاره انت څه دې دا ټول زراعتي پروګرامونه په ټول شته پر مخ باندې دی او دا بل مهم دی چې دا یو باغ دی او د څنګه هم د نړیوالو پروګرامونو کې د بشپړتیا ګلان کړل کېږي چې د بیان کې بچو کې دا بازار ته ارزکیږي او مته د مسله کې دا څه معاشه ته دا فارم مسئله سم بچرا باسی دا حیوانات هم نشین چې نه غسه دا نار باغ دی دا نار باغ به هم لکه مسته نور نار نه ولنه خپل باغ او ساتل تخلي نو موږ به هم څه دې پروګرام سره دې حاصلت هم پسی او دا باغ په ډول په ډول باندې
ویل کیږي چې د افغانستان د شوزو چارو وزیر کندهار ته درغلی و او یو غوښتنه چې همیشه مطرح کیږي د شوزو لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کول دي. آیا دغه موضوع مو له وزیر سره شریک کړه؟
وزارت کو تقریبا د درې کال کې چې مسلسل هر کال مو شو دا تاسو په وزارت په پلان کې د شوزو لپاره مارکیټ د شوزو لپاره پارت د شوزو لپاره یو پټه خلنه دا مو په پلان کې نیولې د کوم تاسو څنګه درو سر کوم څه مخاطب دي نه لاسره ولې نو بیا به هم د نور دنران لکه باخ چې موږ دنران پیدا کړل دا مارکیټ لپاره به هم یو دنر پیدا کو او تر څنګ به شرایط به هم نه موجود شي چې تاسو موږ شو دا افکټیو د کور یو د لاسي صنایع لپاره موږ یو مارکیټ په بازار کې
مشخصا د شوزو چارو وزیر سای سره کوم جمعنی وکړي
د مشخص جمعنه خو نه لکه خو دا یو علاوه وکړ چې نور به هم راځي کندهار ته کندهار د شوزو د احوال د شوزو په خبر کیږي او موږ ما باسته خنه زارات وکړلې حتی په ما باسته کې نو څه څنګه دي دا څنګه به دا روان دي درې د مرکز کې هم څه کوي دغه د پاره د حل لارې کوي او بل تاکید د دې د پرموټ پر پروژې باندې وو چې پرموټ پروژې په واسطه سره دي چې په لګښت په پلان کې دی نیولې دي او موږ وزیر هم په دې ځای کې ولې وڅ کارونه وکړل کارونه لکه تر کوم څه مسلات کوي چې پلان کې نیولې هغه تر کوم کار نه دي شوی نو دا به هم دغه په مرکز کې به دا موضوع تشریح او هلته به د دې لپاره اساسي او دروست کار وکړي.
د کندهار د شوزو چارو رئیس رقیه اڅکزی په کندهار کې د شوزو لپاره د وزیراتی فارم جوړول مهم ګڼي او هیله لري چې یو شمېر شوزو ته به کار پیدا شي. کرکټ ته ورزو. د سریلانکا کرکټ لوبډلې یو بیا منډي جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. اتلسم ور روان دی. وړاندې نور معلومات هم په دې اړه درکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د بلوچستان د ژوب سیمه کې د پوځي چاوني په دروازه کې چاودنه شوه. د دې چاودنې مسولیت پاکستانی وسلوالو طالبانو منلی دی. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل پر راپور کې
د جمعې په ماسپښین د کوټه شهر شمال لور ته د بلوچستان په ژوب سیمه کې یو زورور چاودنه وسوه چې په سیمه کې تر لری لری پورې اورېدل شوی او په نتیجه کې څو تنه ټپیان شوي دي. د ژوب د پولیسو یو مشر زاهد افضل رسنیو ته ویلي چې چاودنه د ژوب بازار شمال لور ته د پوځي چاوني په دروازه کې شوې ده چې په نتیجه کې درې امنیتي سرتیري یو لاروی او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. پولیس مشر وایي دا ځان وژونکی برید وو. وایي له بارودو په ډک موټر کې سپاره برید کوونکي غوښتل چې پوځي چاوني تننوزی خود چاونی پر لوی دروازه چې د تالاشی لپاره ودرول سونه هغه ځان وچاو دی او زورور چاو دنه وسو په چاو دنه کې ټپی کسان سم دستي د ژوب نظامی روختون توړل سوی چې ویل کیږي د دوه ټپی سرتیرو حالت په کې د اندیشنې وړ دی. د دې چاو دنه مسولیت د پاکستانی وسلوالو یو ویډل چې ځان مسعود طالبان بولی منلی دی او ویل دی چې دا ځان وژونکې برید وو او د دوی وطن تر سره کړی دی. د یادونه وړ دی چې د پنځشنبه په ورځ هم په کوټه کې وسلوالو پر پولیسو حمله کړې و او څلور پولیس یې وژلی وو. دا په یوه میاشت کې پر پاکستاني امنیتي سرتیرو څلورم وسلوال برید دی چې ترسره کیږي او د اکثرو مسولیت د پاکستان وسلوال طالبان پر غاړه اخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پورې اوري او د ماښام لوو د سهار تر اوبه جو پورې په همدې څپو آشنا راډیو خپری شي. د کرکټ د لوبې حال دا دی چې اتلسم ور پوره شو. سریلانکا دریاویا منډي جوړی کړی دی. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان د بالرانو په منځ کې شمس الرحمن تر اوسه پورې ډېره ښه لوبه کړې ده. په پنځو ورونو کې یوازې اته منډې ورکړې دي او یو لوبغاړی یې سوځولی دی. د اسدي راډیو د دې خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلې یو په دې معنی چې د راپورونو د برخې پای ته رسیدلې یو. اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو. له دې اونیس پروګرام وروسته تخنیکی همکار شمشاد زدران تاسو ته یو سندره انتخاب کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی ف فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې د دیونی راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. د ځل زموږ یو شمیر اوریدونکو په حکومتي دارو او نورو عمل منفعت تاسیساتو کې د اداري فساد په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. غواړم د خبرونې په لمړي ستار کې هم دغه پیغامونه دروورو چې خلکو د بیلابلو ولایتونو څخه راستول دي او په مختلفو برخو کې د فساد څخه شکایتونه کړي دي. لمړی به کندهار ولایت څخه د یو خور ژغور چې د غاصبینو او زورواکو په اړه مشت پیغام را رسیدلی دی په کټه به وره.
مله السلام علیکم. زه خپل سلام علیکم هلی ټول شو د ورته تمام ما پیغام دا دی چې درنده او سوالی داشت دا ګرد زورواکان نیولې چې موږ کوټ ولې رسیدي دا غریبان نه نه ورې د کیږي او د زورواکو د ضرورت چې په دې کې نو د چا په کې کېني وس کوم زه په افغانستان کې د ایوالي رمضان باندې تاسو ته یو څوک مش په خاورې کې راوکی نه کوم څه ځان مرګره ولې زه ما هله ورته دا د چې اشرف خني د ادم ترغنده او د شپه پامو کې اول به زه ژول سوال په سوال کې نه سي دا لا سره نه ما کوم ځل نه وای ولې نه په دې خاطر چې هم زه په لارم موږ وخت له لوڅه په ځمکه او چوم دې غریب یو دی خلاص ممکن نه ولي داسې اوس ما زړه ډېر پروسه دي په دې هیله چې دا پیغام نشر کړي افغانستان کې آباد وي خدای په امان.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زه د ډاکټر صاحب څخه هیله کوم چې ډاکټر صاحب محترم اشرف غني صاحب څه زموږ د رئیس جمهور دی چې تا یو په جلال آباد کې غاصبین په ګوته کړی دي کله په روزګان کې په ګوته کړی دي کله په کندهار کې په ګوته کړی دي کله په هلمند کې په ګوته کړی دي کله په بل مملکت ولایت کې په ګوته کړی دي. کته چیرې په جلال آباد کې په ګوته کړی دي خو هغه څه خبر ده کاو غاصب یو غاصب دی زموږ د روزګان په ولایت کې بیا په تیر د جراوت په ولسوالۍ کې محترمه یوالې یې ځکه نسته چې منفر وکه په لغاصبین غاصب کول بازار غصب کړی دي چوکونه غصب کړی دي د بازار ټول مملکت ول متکا غصب کړی دي مرده دی چې مرده صحیح نکوه چې خپل واجانو ته خپل کمانډانانو ته خینه ارزو دغه وتی چې دا غاصبین په ګوته کې او د قانون منګول ته وسپاري هر یو تدویش دی په تنګول کې دی په شپته دی په سل دی ممزه غصب کړی دي محترمه زده جراوت ول سواری تخه د ولسوال ساته د کمانډان ساته د واجی ساته د روزګار څخه هیله کوم د کمانډان امنیت هیله کوم چې محترم اول ستونزه د امنیت دوه ستونزه د غاصبینو د بل ستونزه مر په دولت کې نه لرو نو چې ته د غاصبینو مخه نشې نیولای محترم نو دا به څنګه چې ټول مونږ د غاصبینو په لاس کې ده. سلام زموږ د نړۍ په
رو ته دا بیا باندې راول سلامونه کې چاري وړاندې کوم به دا دادي راډو نه دا هغه دی الله سلام الله سلام فساد چې په بوجنګرار کې دی هغه ما غسه دې په کڼر کې چې دی ما غسه دې ور دا پروژې دی وای مونږ تندلو او دغه پروژې دغه ور پروژې خو هغه فساد به خلک پکې دی ور چې افغانستان تر په در او خاورې سر کو خلک په نو باندې واړول خپل خبره دا چې ور زموږ غسبین خو یو نه دی ولا غسړې نه ولا چې ور بس او غریب سړې دې نور د چرواکي خټ چرواکي خو نه ویل نه په چوکاټ حکومت کې چې دی په خپل دیال سره ټول سره چوکې باندې ناس ور زموږ د پیغام جوړ مشر ته ضرورت دی افغانستان د خلکو دی غم خو دې په سندونو ویول شو په 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 دغه په ایران او په بل ځای کې ترکیه کې ویشتل شو کارونه دې پیدا کې کارونه چې پیدا کې هغه پسا کې هغه خلک شکیل لور پروژو چې کړی کې د مشران د ملي پیوستنې کې شاب جهاد د خلک جوړ چې کړی کې ماغه پیسې وای شي به کار وکي خو ویني چې سیا بس پیسې ما خلک وای چې څو کسان چې کړی کې دغه ګرین ما د پیغام جوړ مشر ته ضرورت دی غم خو دې السلام علیکم ورحمت الله.
بله سلام علیکم جناب رحمت صدر کوم از ما د لورتل سرواز صدا خوښتي چې د کندهار په ولایت کې رشوت دون به هدف تکیږي چې څنګه نه نسته دولت خو یې نو په خاطر د دې چې خاص رشوت هر څه به د جوړ دی چې هغه کوم رشوت راځي و نیم څه وخت پر دې ویل غواړم نه کی ولر په خو یې خدمات نه دي شوی د غریب په خو یې کار نه کیږي ما دا خوایي چې په دې خپل اجر افغانیا وړي نو پر دې دی غاور وکي او دا پساتې داري ځان نو نو د خپل پمن
السلام علیکم. زه حاجی شرنواز خان د خیست ولایت نه د تکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی اداري فساد په ورځ څخه غږېږي. یو سړی په لمونځ ویلړ و بیا پخی جګه په نیولې بل به ته وجمه ورسته کوله عمر څه دا نو نیم په فساد خدای کا موږ ویل لکه ته ویلړ یې ده به ته وجه خدای د خور د پخا په لمونځ د اوبر کا مخ کې په دا نو حکومت لکه دا موجوده چې دا یې مخکې دا وړاندې دوه قسم در ځای صاحب وخت نه دا حکومت نه مو په لکې دي په دا نو نه بل موږ حکومت مو په زندګی نه ویلدلای اون سوال غداری وکړ بیا ودینه بدل کو بل کا ماویل غداری وکړ ودینه بدل کو بل کا فقیر نه کنه وی مکا پات مجازات نشته خو ته مو ښه حکومت دا الوت خپل شپې نه وی د یاشتې وی د اوم یاشتې وی د ښکاری په دوی نه پیږی ملي ته یو نه پیږی پر ودیګار عالم ده بل سبب می جو کی د حکومت نه خوښ
د دوستانو پیغامونو مو اوریدل لکټنګ چې تاسو هم شایي په راپورونو کې اوریدل وی د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي کلنی راپور کې په افغانستان کې د فساد موجودیت خبره کړې ده. بلخو افغان حکومت هم په دغه وخت کې د فساد موجودیت مني او نه ردوي، خو د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله ویلي چې د دې ستونزې د لمزړولو لپاره د افغان حکومت ترڅنګ دا ضرور ده چې نړیوال ټولنه او خپل خلک هم جدي همکاري وکړي ترڅو دغه ستونزه یا دغه د فساد لمن ټولسي او په دې برخه کې د دوی مبارزه کامیاب شي. نو ازادي رادیو د فساد د لمنځوړلو او نور اړخونو په اړه د افغان حکومت خبرګون راخسته دي او له کارپوهانو سره هم غږیدلې یو غوړم دغه راپور په بشپړ ډول تاسو دوستانو ته دروورم چې لمړی د حکومتي چارواکو په خبرګون پیلېږي. دغه راپور زموږ همکار صفی الله ستانکزي چمتو کړی دی چې په کډه به سره وورو.
د حکومت اجرایی رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګشته خو پر ضد مبارزه روانه ده. عبدالله د چهارشنبه پرس پیو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد دور کول لپاره کلک هوډ لري، خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي.
از مو ارادي حکومت باید د مبارزه
کوي. خلک عبدالله وی له اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې د ملي وحدت حکومت په عزم او اراده کې کوم شک نه دی موجود، خو بیا هم له دغه پدیدې سره د مبارزه اړتیا شته. نړیواله ټولنه او عام افغانان باید د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. سو وکولای شو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې کامیاب شو او شته لوی بیلګې د فساد لمنځه یوسو. د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خبره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 128 هیوادونو کې راغلي او افغانستان یوازې یو درجه وروسته په 168 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ناکام بلل شوی. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالر یا غلا شوی یا بې ځای لګول شوی دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا ریپورت غندي او وایي چې به پریتوب په پام کې نه دی ساتلی. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زید چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلی او د شفافیت نړیوال سازمان په دې برخه کې شته واقعیتونه نه دي درک کړي.
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده. افغانستان 45 کاله جنگونه لیدلي دي. اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کومه چې دغه این جی او ته دوی فنډینګ کوي باید دوی حقایقو پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه چې یو ملت توهین وي پکې.
ولسي جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان رپورت په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوه کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوه او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی وو. اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي عملي کولای.
فساد خو رښتیا هم ډېر سوی دی نسبت د کرزي له حکومت کاغه وکړ مقام موږ دلوده لکه موږ اوس په فساد کې لاس بر سوی دی. ټول مهم لامل دا دی چې د قانون نه تطبیق نه اجرایی ریاست بده کې کوم جدي ګام یې خاين دی ریاست جمهوریت کوم چې کې قانون نه تطبیق کیږي هلته حتما فساد به او فساد به نورم سی پراخیږي.
خغل رنجبر د ولسی جرګې یاد انتقاد هم بې ځای بولی چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی. افغانستان په داسې حال کې د نړۍ تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د کار لپاره لپاره تر اوسه د اداري فساد په وړاندې مبارزه خپل لومړی توب بللای او لا هم ټینګار کوي چې دا مبارزه جاری ساتي، خو ولې د اداري فساد په ورکولو نه دی بریالی شوی.
د ازادي رادیو راپور مو اوریدای چې په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزه په برخه کې د افغان حکومت او ولسی جرګې نظرونه پرې راخستل سی وو. په دې هیله چې د دې پدیدې په وړاندې مبارزه لا هم ګړندې سی او شې نتیجې واخلو. وربس نور اوریدونکو ته چې پر نور ستونزې خپل شکایتونه موږ سره شریک کړي دي، بیا هم له هلمند ولایت څخه د یوې بلې خور په څرګندونو د برخه پیلو چې په افغانستان کې د جګړې لشکلو خو غوړي چې نور له تاوتریخوالي لاس واخلي سولې تصرکښینه. ورپسې نور پیغامونه هم لرو په ګټه به ورته خوښو.
السلام علیکم، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. اله کوم چې تاسو موږ پیغام ده، موږ پیغام خپل کې موږ په دې په دې ژمي کې چې ولاس کوچنیان دي ماشومان سیاسر دي زغل دي د خدای روی مو د طالبان کې نیولې چې د دې جنگ څخه خلاص اخلي. موږ سوله وار، موږ جنگ نه وار، موږ سوله وار. موږ په دې ژمي کې چې ولاس ماشومان اوږي دي چې وي بوري وي د سیاسر او ازار ته وګوري د خدای او د قران د جنگ څخه خلاص اخلي. طالبان دي تاسو ما جنگ او د جنگ څخه خلاص اخلي، د خدای او د قران نور جنگ څخه ستوري. موږ سوله وار د الله کانو.
السلام علیکم، زحانی فید لغان ولایت د مرکز څخه تاسو ته ورور خپل دا پیغام سبتم. پس له سلام ورور د ما دا نظر دی چې کچیر ته دولت صلح کوي د ټولو مصالح او مخالفینو سره دی کی جواز د طالب فنون پروژه سره دی نه لري او د اسلامي سره هو سره د بانو سره ټول سره غیر افغاني تفاهم وکي او تر ټول افغانان په یو ټغر کېني. دا زموږ هیله ده دا چې د یوې ډلې سره سوله وکړي او بلې ډلې سره جنگ اعلان کړي او ډېر د سولې په خبرو کې هوښیار وشيږي چې ملي منافع په کې خاص نه وي او د افغانستان د ویلو وجه ونه ګرځي. والسلام علیکم فی احترام.
نورستان علامه ولسوالۍ نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې. ما متاسفانه افغانان تقریبا دا دیش اندن اسکال کیږي چې تپل شو یو نیابتي جنگونو سره لاس او ګریوان یو نظم په نظر باندې دا اوسنۍ جنگ چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنگ نه ده، دا د افغانستان د خمدانو خوا ټول افغانان سره جنگ ده. په دې وجه رسنۍ یا عام ملکان جون ته پاملرنه نه کوي. نو دا معلوم دی چې جنگ ټول افغانانو سره ده، باید ټول افغانان په دې توګه د دې جنگ پر وړاندې یو موټی شو او څنګه زمونږ پرمختګ او ثبات وګواخي خو یو پر وړاندې یو موټی شو خو خدام دې.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکون کوم یو دنه څه دا ستاسو تر مخ خپل سلامونه وایم. کوم ژوند چې د افغاني د خپل رائے ورکون کو سره کړی هغه ژوند دې هله کوم چې ما پیغام تر اشرف غنی دوی ورې چې هغه ژوند دې فراکی خدای پامان.
زه اسماعیل د پکتیا ولایت د زیاریو بلسوالۍ مونږ غواړو چې مونږ ته د زیاریو بلسوالۍ اړوند د اریوب سرک جوړ شي. د درې کاله کېږي چې دا سرک روان دي، نو هیڅ خلکو هیڅ څه ونه کړل. مونږ د مشرانو د امنیتي چارواکو څخه دا خواهش کوو چې تر څو مونږ ته هغه سرک جوړ کړي.
بل السلام علیکم، زه جمیل پادرخیل د غزنی ولایت تاجرستان ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. لس میاشتې کېږي چې تاجرستان ولسوالۍ لاره بنده ده، هیچا د دې غم ونه خوړ او نه چا به خاص وکړ. له یو پلوه خلک له اقتصادي مشکل سره مخ دي او بل چې کوم د ضرورت کوم سامان دي هغه چې چندې سره په وجه د کرایې رسیږي او بل که څوک یو مریض عادي ولري هغه تر ډاکټر پورې رسوي تر شپېته زرو تر اویا زرو پورې له وجې د کرایې رسیږي. موږ یوه لاره د روزګان ولایت تلرو هغه هم لاره په مشکل سره رسیږي. خواهش مې ده چې دغه د مالستان د ولسوالۍ غم د غزنی ولایت چارواکي وخوري. بس دا مې پیغام ده. وسه
زمانم نبی اولاد د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان لکلي اوسیدونکی همدا شیبه زه د شیګان لکلي له یوه لوی له سکنه در سره په اړیکه کې یم. له تاسو نه همدا هیله کوم چې زموږ د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د تلیفون مخابراتي شبکې فعاله نه دي، خو فقط یوه د سلام شبکه د لوړو غرو په څوک کې فعالیت کوي. هو همداسکه په لوړو غرونو کې کار کوي. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ خلک ټول سلګونه خلک دي، هر ورځ سلګونه خلک دي لوړو غرو څوک تخیزي الته ټلیفون کوي او له هغه د خپل کار انجاموي. که تاسو مې حمایه وکړئ، د زابل ولایت فرغنده ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې ته خبر ورکړئ تر څو زموږ د ستونزو حل کې په غرونو کې ټلیفون کار کوي که راته په کلیو او بانډو کې کار وکړي. وسلام.
بلې، زه سمیع الله افغان د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم او زما پیغام دی زموږ د افغانستان حکومت ته ورسېدی. زموږ د افغان حکومت چې د افغان د ایران څخه د افغانستان د بندیانو په اړه خپل معلومات ترلاسه کړي. د افغان حکومت ولې د ایران څخه د بندیانو په اړه معلومات نه ترلاسه کوي او یا پښتانه نه ځنې کوي؟ څوک لس کاله بندیان، څوک پنځه کاله بندیان او یا څوک شپږ کاله بندیان یا څوک پنځه میاشتې بندیان تر اوسه د دوی محکمه نه رسېدلې. زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش او هیله ده د خپل بندیانو په اړه معلومات ایران څخه ترلاسه کړي. وسلام.
دوستانو، د همدې پیغام په اورولو سره د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې اوس د خبرونې په پای کې درته خبرېږي درسره ولیکئ، موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبتکئ. موږ به په پوره امانت سره درته خبره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دے پر زلفوں باندے قطار دے واڑا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں
azadiradio.com. راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.